تاسو معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره، د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي، یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده یې د پامه غورځولې وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه دننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هېڅ ستونزه نشته. همونته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خپره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو، یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا وه چې څنګه وکولی شو چې هر چېرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې، موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
روحي صاحب. د اروپا او په امریکا کې میشته افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر، البته د کومې ټولنې چې جوړې شوې دي، د کوم حرکتونه چې شوي دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلوونکي دي. او زموږ یوه هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوي دي، هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زموږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان نه دي.
وبخې روحي صاحب، لکه څنګه چې متاسف خپله یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زنداني کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي څه حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو به ترجیح زموږ هغه بمده وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داسې یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې 3 کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغې ناستو مصارف له کومه کېږي؟ څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کورمدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه اړودي سولیزه مبارزه ده، د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی هغه د ډیر زړه د انرژي حکومت سقوط وکړ، او هغه پروژې چې په فندونو بهرنیو فندونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فند وي روانې وي او کوم ور چې قطع شي هغه ختم شي. نو مونږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه، مونږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته مونږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنې د هغه وړ چې ده د دوم ور چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشت نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډیرو څانګو دا څانګې چې جوړیږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 10 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو استازي به انشاءالله
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه خو تاسو پوهیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي، ځکه چې حضوري موږ تاسو کولی شو چې 4 ساعته 5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هماغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنې په یو ښار کې د دې امکانات شته، نشته خو مونږ په عین خبره شته کوي اما هم د عملا مونږ هم دا کار کړی دی دغه لپاره مونږ ګروپونه جوړ کړی دي آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړه راوړي او په هغه باندې مونږ بحثونه وکړو یعنی مونږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو ان شاء الله او ته د افغانستان په اعتبار ته یو غبه زموږ افشن بمدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه په ډېره ګټه واخلو
روحي صاحب د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري ته اړتیا لري ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره همداسې د مرکو د تنظیم لپاره د زیدې نیول لپاره څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي
کورودا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دی د ملي محور البته خپل یو نتورک لري په کوم غړي دی دلته نو دا تعهد لري دا غسي او حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګ جوړې شوې دي او په څنګو کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي د اړیکو کمیټه د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه او د مالی ادارې کمیټه دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر ده چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې د هغه په مشرۍ کې په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې ان شاء الله تنظیمېږي نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي مسؤلیتونه د طالبان اخیستل کیږي خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي نو تر اوسه پورې خو دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کیږي همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان په دې کې ښځې په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر راځي په خپل خوخه کار کوي اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي پزر هوا افغانان ژوند کوي د کار سربیره غونډې ته راتګ پکې ونډه اخیستل د زر د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي
او دوړه خبر شته یعنی د کې شک نشته چې مصرفیتونه ملي دي دلته مونږ د غسه افغانانو ملي زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو زموږ غونډه تاسو کې چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کېلته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په چا باندې موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې هغه اصول چې موږ ورته ژمن یو، هغه دا چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټولګډون وي، مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي. او بل دا چې دا به هر اړخیز وي، موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو، اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي، بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګیو لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی دا هیڅ څوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهداف ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه وازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی وازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې مبارزې ته ځانونه وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سولې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کور مودان ژوندی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.